السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آزادي رادیو ته ورجست د آزادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پایل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو په قبل کې د 14 حال درکو چې لښت تلجه درې کسانی په نتیجه کې وجل سوی دغه راز په څو ساعتونو کې د افغانستان په اړه په مسکو کې د سولې پر مسله غونډه پیلېږي پایل خبرونه کوو د ملي مصالحې عالي شورا مشر په کابل کې د نن سهار 14 وغندله دفاع وزارت وایي چې په میدان وردګ ولایت کې د دوی د یوې څرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې 9 کسان وژل سوي دي شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل وښود چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله د کابل شهر د ولسمې ناحیې د خیرخانی کوتل په سیمه کې د نن سهار 14 وغندله ښاغلی عبدالله نن سهار په ویلامیه کې ویلي د ملکی وګړو په نشه کول بشر ضد جنایت ظالمانه او د ټولو اسلامي اخلاقي او انساني ارزښتونو خلاف کار دی په دې 14 کې د کابل د امنیت قمندانۍ په خبره درې کسان وژل سوي او یوولس نور ټپیان سوي دي د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنوی ته ویلي دا پیښه هغه وخت وسوه چې یو کاستر ډوله موټر پر ځای سوي ماین ور برابر سو پولیس وایي شاید د تلفاتو شمېر زیات سي بلخو د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان حمید پویا ځینو رسنوی ته ویلي 14 د دغه وزارت او نورو ادارو پر موټر سوي او د وژل سو شمېر 15 او د ټپیانو 14 دی تیر دوشنبه هم په کابل کې په یو 14 کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي او اطلاعات او فرهنګ وزارت کارکونکو ته مرګ ژوبله اوښتي وه د افغانستان دفاع وزارت وایي د میدان وردګ ولایت په 200 ولسوالۍ کې د هوایي ځواک د یوې څرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې 9 کسان وژل سوي دي دغه وزارت ویلي چې پیښه تېره شپه سوي او په وژل سوو کې د څرخیل وتکې 4 تنه عمله او 15 امنیتي ځواکونه شامل دي دفاع وزارت په ویلامه کې ویلي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنې کوي تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د روانې شل اوریزې لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره کوي د دې سیریز لومړنۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د 43 منډو په توپیر وګټله په ابوظبي کې د پرونۍ دې لوبې غوره لوبغاړی د افغانستان د پایل توپ وهونکی رحمان الله ګربز وپیژندل سو ګربز په 45 توپونو و اتیا منډې جوړې کړې چې دې کې وشپږیزي او شپږ څلوریزې ووهلې په توپ اچونه یا بولینګ کې بیا د تل په څیر راشد خان شو وځلید او یې کولای سوی چې د زیمبابوې درې تکړه لوبغاړي وسوځوي ایران د نتانس په نوم ترمځک لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټر فیوژنو په وسیله د ایرانیمو په خول پیل کړي دا د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د ایران تازه سرغړونه ګڼل کیږي د اټومي انرژي د څار نړیوالې ادارې پرون چهارشنبه وویل چې دوی مشر رافایل ګراسي دوی ورځې مخکې د اټومي تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ته دا خبر ورکړی دی دوی ویلي ایران اوس مهال د آی آر 4 ډوله سنټر فیوژنو په وسیله تر 50 درجو پورې یورانیم پخوي یا غني کوي دا د ایرانیمو د پخولو د پروسس پر مختللي وسایل یاد سوي ځکه چې د اټومي تړون له مخې ایران یوازې اجازه درلوده چې له آی آر یو ډوله سنټر فیوژنو څخه ګټه واخلي ایران له هغه وخته له اټومي تړون څخه تدریجي سرغړونه پیل کړې چې په 2013 میلادي کال کې امریکا په یو اړخیز ډول له تړونه ووتله شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل وښود چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي د شمالي کوریا په خبره تر هغه چې واشنگتن خپل تګلارې بدله کړې نه وي دوی به دغه مذاکرو ته حاضر نه سي د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر چوی سون هوی نن پنځشنبه د پیونګ یانګ په خوانی دریز تکرار کړ او وی ویل تر هغه چې امریکا خپل د خصومات پالیسی بیرته اخیست نه وي هیڅ ډول ډیالوګ ممکن نه دی هغه ویلي شمالي کوریا به په راتلونکي کې هم د امریکا دغه ډول هڅې له پامه وغورځوي دا څرګندونې داسې وخت کې ده چې تر دې څو ساعته مخکې په سیول کې د امریکا د متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په خپلو کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه خبرې پلان کړې وې او د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه وکړه چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشار راولي. هغه ویلي چې واشنگتن دی د بیلاروس پر رژیم د بندیزونو په پراخولو سره خپل حد اکثر فشار راولي او دا رژیم مجبور کړي چې د ډیالوګ لپاره د اپوزیسیون غوښتنې ته غاړه کېږدي. میرمن څخانوفسکایا چې پرون یې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې وویل اضافي بندیزونه باید قاضیان، دولتي شرکتونه، امنیتي افسران، حکومت پلوه ډلې ټپلې، تعلیمي او سپورټي چارواکي په نښه کړي. د اګست میاشتې له نهمې چې الکساندر لوکاشینکو ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړي، په دغه هیواد کې نږدې هره ورځ مظاهرې کېږي. اپوزیسیون وایي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوې او اصلي ګټونکي څخانوفسکایا ده، خو حکومت دا تورونه ردوي. لاس بجې او شپږ دقیقې سوی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په کابل کې د نن سهار چاودنې په دې ښار کې وارخطایي خبره کړې ده. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله دا چاودنه غندلې ده. د ازادي رادیو خبریال راسره په مستقیم تماس کې دی او نور امنیتي پیښو نور حال راکوي. مهرباني.
بلی، نن شاوخوا ونیمې بجې د سهار د کابل په ولسمې ناحیه کې خیرخانه په کوتل کې یو چاودنه وشوه چې دا چاودنه د افغانستان کې د کابل د امنیت قمندانۍ تایید کړې ده. د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامر رسنۍ ته په سوري پیغام کې ویلي چې دا چاودنه په یو کافر ډوله موټر شوې ده او په دغه چاودنه کې یولس کسان ټپیان شوي دي او درې کسان وژل شوي دي. ښاغلي ویلي چې په دغه پیښه کې یو صرف ډول موټر هم زیانمن شوی دی. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې هدف دغه صرف ډول موټر وو او که نه کاسټر موټر وو. د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلی. په ورته وخت کې تېره شپه د میدان وردګ ولایت په دیسي ولسوالۍ کې یو اولس الوتکه هلیکوپټر الوتکه چې د هوایي قواد وسو او یا د وخت پرې مضبوط وه دې سکوت کړی دی. تر اوسه پورې د افغانستان دفاع وزارت چې کومه خبرپاڼه سره کړې ویلي دي چې د راپرېوتلو د لاملونو په اړه یې څېړنې روانې دي چې لامل یې څو خو دوی ویلي دي چې په دغه الوتکه کې تقریبا څلور د الوتکې کارکوونکي او پنځه د امنیتي ځواکونه دوی وژل شوي دي. بله،
ډیره مننه. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو وردل چې په کابل کې نن سهار چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي، یولس نور ټپیان کړي دي. په ځینو نورو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمیر تر دې زیات شول سوی دی. دغه راز په میدان وردګ ولایت کې د دفاع وزارت په حواله چې په یوه پیښه کې د یوې څرخي الوتکې د نسکرېدو په نتیجه کې نه کسان وژل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په څو ساعتونو کې د افغانستان د سولې پر موضوع په مسکو کې غونډه پیلېږي. ځینو سیاستوالو دا غونډه مهمه ګڼلې ده. اسدالله لودین تفصیل لري.
د مسکو د نننۍ غونډې یو هدف د سولې د روان ټکنی بهیر ګړندي کول دي. د افغان چارواکو، سیاستوالو او مشرانو یو لوړپوړی پلاوی او دغه راز د طالبانو د مرکچانو یو ډله غونډه کې د ګډون په هدف پرون مسکو ته ورسیده. د افغانستان د پلاوی مشري د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي او ترکیب کې د دوحې پر مرکچانو سربیره مخکنی ولسمشر حامد کرزی او ځینې نور سیاستوال لکه ګلبدین حکمتیار، کریم خلیلی او مارشال عبدالرشید دوستم شامل دي. د طالبانو د لسکسیس پلاوی مشري د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي او د ډله کې د دوی د مرکچی پلاوی مشر عبدالحکیم حقانی او نور مرکچان لکه عبدالسلام حنفی، شهاب الدین دلاور، محمد فاضل اخوند، خیر الله خیرخوا، سهیل شاهین، انس حقانی، شیر محمد عباس تانکزی او محمد نعیم شامل دي. فرانس پریس خبری آژانس ویلي چې غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او دغه راز د پاکستان او چین ډیپلوماتان هم برخه اخلي. د افغان دولت د پلاوی مشر عبدالله عبدالله ویلي هڅه کوي چې غونډه کې د سولې بهیر په چټکولو او د جګړې په پای ته رسولو بریالي بحثونه ولري. د مسکو غونډه داسې مهال جوړیږي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته یوازې شپږ اونۍ وخت پاته دی او امریکایانو د افغانستان دولت ته د قدرت د ویش یوه طرحه هم سپارلې ده. تر دې غونډې یوه ورځ مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن له ای بی سی نیوز سره مرکه کې وویل د مې تر لومړۍ نیټې پورې به د ټولو ځواکونو وتل ورته ستونزمن وي.
I'm in the process of making that decision now as to when they'll be.
زه اوس د دې پریکړې په حال کې یم چې څه وخت ځواکونه ووځي. موږ له خپلو متحدانو او حکومت سره په همدې مشوره بوخت یو. دا پریکړه اوس تر کار لاندې ده. ډېر وخت به نه پاتې کیږو خو د مې لومړۍ نیټه ستونزمنه ده.
طالبانو بیا له امریکا غوښتي چې د دوحې په هوکړه ودرېږي، هغه هوکړه چې د امریکا اوسني ولسمشر نیوکه پرې کړې. بایدن په خپله تازه مرکه کې ویلي د ډونالډ ټرمپ د ادارې دغه هوکړه ډیره پیاوړې مذاکره شوې هوکړه نه وه.
نن پنځشنبه په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړه غونډه پیلېږي چې درې ورځې دوام کوي. په مسکو کې دا غونډه د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف کېږي.
نن پنځشنبه په مسکو کې د افغان سولې خبرو د چټکتیا په مخه ناسته پیلېږي چې درې ورځې به دوام وکړي. په دې ناسته کې د افغان حکومت او طالبانو پلاو هم برخه اخیستي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان حکومت دولس کسیز پلاوی مسکو ته رسېدلی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سادات منصور نادری، د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزای، متین بیگ، احمد نادر نادری، حبیبه سرابی د دې پلاوی نور غړي دي. دغه شان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی، د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم عزتیار، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، مارشال عبدالرشید دوستم، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او کریم خلیلی هم په دې ناسته کې د ګډون په هدف مسکو ته رسیدلي. د مسکو ناسته ته طالبانو هم د ملا برادر په مشرۍ خپل لس کسیز پلاوی استولی دی. په مسکو کې د افغان سولې لپاره دا ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې افغانستان کې تر بل هر وخت تاوتریخوالی زیات شوی او د دې بهیر په اړه خلک هم ناهیلي ښکاري. اوس د مسکو ناسته څومره کولی شي خلکو ته د افغان سولې په اړه مثبت تصویر وړاندې کړي؟ په لندن کې د سیاسي چارو شنونکی عارف سهار ازادي راډیو ته وویل که څه هم د جمهوري نظام په پلاوي کې د ښځو، مدني ټولنو او د خلکو رښتینی استازي نشته، خو دی وایي بیا هم د دې ناستې پایلو ته خوښ دی.
لومړی که دا ناسته سمه مدیریت نشي، کیدای شي افغانستان یو ځل بیا د سیمې او نړۍ د هیوادونو د منفي سیالیو په ډګر بدل شي. خو که سمه مدیریت شي، کولی شي په راتلونکي کې د خبرو لپاره ښه زمینه برابره کړي.
دغه شان په قرغزستان او قزاقستان کې د افغانستان پخوانی سفیر عزیز آریان فر چې اوس مهال آلمان کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل که څه هم تیرو شلو کلونو کې روسیه د افغانستان په چارو کې ښکاره ونډه نه درلوده، خو بیا هم یاد هیواد نشي کولای د افغانستان اساسي مسایلو کې بې تفاوته پاتې شي. د ښاغلي آریان فر په خبره دغه ناسته له امریکا سره په همغږۍ جوړیږي او زلمی خلیلزاد پکې ډیر نقش لري. دی باور لري چې روسیه او امریکا دواړه په افغانستان کې د لنډمهالې حکومت غوښتونکي دي، هغه حکومت چې ښایي طالبانو ته پکې لویه برخه په نظر کې نیول شوي وي. په ورته وخت کې په مسکو کې میشت افغان خبریال فاروق فردا په دې نظر دی چې ښایي د دې ناستې پایلې مطلوبه نتیجه ونه لري.
په حقیقت کې دا غونډه د افغانستان د سولې پر پروسې باندې نه اثر لري او نه ورسره تړاو لري. ولی روسیا غواړي چې د استانبول د غونډې دپاره د ځان دپاره د خبرو کولو په خاطر یوه زمینه یا یوه پاڼه پرانیسي.
له دې سره عام افغانان هم له دې ناستې ځینې غوښتنې لري. د کابل پوهنتون محصله هیله هدایي وایي د مسکو په ناستې کې باید په دوحه کې د نورو مسایلو تر څنګ د ښځو د حقونو پیچلي او ګونګي مسلې روښانه شي.
هغه لاسته راوړنې چې افغان میرمنو د دوو لسیزو په جریان کې ترلاسه کړي دي، که هغه د زده کړې په برخه کې ده، که هغه د کولو په برخه کې ده، او یا هم په دولتي او خصوصي سکتورونو کې د هغوی د فعالیتونو په برخه کې ده.
د کابل ښار بل اوسیدونکی اسحاق وایي
که دې کې باید قربانیانې ورکړي، که د دولت اړخونه دي، که د طالبانو د خوانه اړخونه دي، یعنی چې هر څوک دي، دې کې باید مطلق شکل باندې بدون د قربانۍ نه کېږي چې دا سوله راشي، او هر څوک باید دې ته حاضر شي چې باید په خپل وس باندې تر خپل وسې پورې خپله قرباني باید ورکړي. په دې چې د افغانستان خلک نور یعنی تر آخري حد پورې د جنگ نه تنګ دي.
د افغانستان سولې پاړه د مسکو له ناستې وروسته د روانې میاشتې په 28مه د استانبول ناسته هم ترسره کیږي. افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې